السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه شمشاد زدران د دې خبرونه تاریخي تخنیکی چاره پر مخوړي په روان خبرونه کې اوري چې د دفاع وزارت د طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو د پیل په خبرګون کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دوی پر وړاندې پوره چمتووالی لري په کونړ کې له غره څخه د یو تیږې د ښویېدو له امله چې پر یو کور لګېدلی دی د څلورو ماشومانو په ګډون اووه کسان وژل شوي دي د نړۍ په خبرو کې راغلي چې د روسیې دفاع وزارت وایي د دوی یو هلیکوپتر په سوریه کې ولیدلې ده او د ترکیې پوځ وایي چې د پولیسو په یو مرکز کې په موټر بم حمله کې لږ تر لږه اووه څلوېښت تنه وژل شوي دي خو په سر کې رحمت الله افغان د افغانستان د دې ساعت له مهمو خبرونو سره
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له خاورې او خلکو څخه دفاع ته بشپړ چمتووالی لري د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې باید له پوره دقت څخه کار واخلي او په کندهار کې به سرچینه وایي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه یو پولیس خپل و ملګري وژلي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له خپلو خاورې او خلکو څخه دفاع ته بشپړ چمتووالی لري د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته دا څرګندونې د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل په غبرګون کې وکړې
منګ نورمال پروګرام دی څو چې په افغانستان کې نت خراب وي خلک وژني سړک غاړي مینونه کوي او وي کسولې ته ناراضي مانا ده د افغانستان دښمنان دي او سوال پوسه او وي قانون ته سپاري یې سر کوبي له منځي وړي
ښاغلي وزیر زیاته کړه چې دا مهال د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي وسلوالو طالبانو ولیدي چې سر لننه یې په هیواد کې د عمري په نامو پسرلنی عملیات پیل کړي دوی په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د عملیاتو هدف یې د حکومت او بهرنیو ځواکونو په وړاندې ډله ییزې او چریکي حملې او د یو شمیر سیمو نیول دي طالبانو ولیدي چې خپلو ملګرو ته د جګړې پر مهال د ملکي کسانو او عمل منفیه پروژو د خوندیتوب سپارښتنه هم کړې ده د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې له پوره دقت څخه کار واخلي د مشرانو جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي چې نن یې د دغه جرګې مشري کوله د هیواد په امنیتي وضعیت د سناتورانو اندېښنې پر ځای وبللې او ټینګار یې وکړ چې هغه څوک چې د هیواد امنیت ته ګواښ پېښوي باید وپېژندل سي
از خانه ملت صدا میکنیم که باید در روند سال واقعا آگاهانه عمل شوه کسانی که باعث عملات در ای بدن میشن اونا را تفکیک کنیم که با کی صلح داشته باشیم با کی نداشته باشیم
په ورته وخت کې یو شمیر سناتوران وایي چې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې باید د یو منظم ستراتیژۍ له مخې وکړي بلوري ته د سولې عالي شورا وایي چې د سولې د خبرو لپاره د ستراتیژۍ تر لاس لاندې ده په کندهار کې وسرچینه وایي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه یو پولیس خپل و ملګري وژلي دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه رامنځته شوې او قاتل پولیس له پیښې وروسته پاکستان ته تښتېدلی د کندهار د والي ویان صمیم خپلواک پیښه تاییدوي او وایي چې پولیس د طالبانو نفوذي کاسو خو په دې اړه له زیاتو جزیاتو ورکولو څخه ډډه کوي طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د دغه ادارې موظفینو د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د حقاني شبکې د وسلو او مهماتو یوه زیرمه نیولې ده د دغه ریاست په اعلامیه کې چې نن خپره شوه راغلي یا د زیرمې د دې سبز ولسوالۍ په ترخیلو کلي کې کشف کړې ده اعلامیه زیاتوي چې د حقاني شبکې غوښتل له دغو وسلو او مهماتو نه په استفادې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر حمله وکړي د ملي امنیت خبر پاڼې د معلوماتو په اساس د قضیې په تړاو دوه تنه نیول شوي نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلالزی څخه واورئ
د روسیې دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې د دوی یو پوځي هلیکوپټر په سوریه کې سقوط کړی دی د روسیې پوځ وایي چې دا پیښه د سوریې په هم ښار کې سوې او د دوی مې اته ویشت هلیکوپټر نه دی ویشتل سوی د هلیکوپټر پیلوټ د پیلوټ جسد موندل شوی او د روسیې پوځي هوایي اډې ته لېږدول سوی دی د دې خبر نور جزئیات نه دي خبره سوی د ترکیه پوز نن خبر ورکړ چې د پولیسو په یو مرکز کې په موټر بمی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر لوړ شو. د ترکیه پوز وایي چې لشته لږه و څلوېښتنه په دغه حمله کې وژل شوي دي. د حمله پرون د ترکیه د دیارباقیر ولایت په هاني سیمه کې وشوه چې لشته لږه پنځه ویشتنه پکې زخمیان شوي دي. په زخمیانو کې اته ملکي کسان شامل دي. د ترکیه پوز د حملې پله پر هغو وسلوالو اچولي چې د کردستان د کارګر ګوند پی کې کې سره ارتباط لري. په جرمنی کې څارنوالانو ویلي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جرمنی کومیډین یان بوهرمن پر ضد د چې د اردوغان په اړه یو طنزي شعر لوستی شکایت کړی دی. یان بوهرمن په دې شعر کې اردوغان مسلکي احمق بللی و او د مارچ په یو دیرشمه د جرمنی پر ټلویزیون نیو مګزین رویال پروګرامه د دې شعر تر خپرېدو وروسته د انقرې او برلین ترمنځ سیاسي روابط خړ شوي دي. د ترکیې حکومت مخکې ویلي و چې دا شعر د زغم وړ نه دی او بوهرمن باید د یو هیواد د دولت مشرته د سپکاوي له امله مجازات شي. د جرمني په مین ښار کې څارنوالانو د بوهرمن د پروګرام په اړه پر دې اساس چې د بهرني هیواد مشرته سپکاوی پکې شوی څېړنې کړي او ویلي دي چې د اردوغان شکایت په هم له دغو څېړنو سره یو ځای کړي. د جرمني د حکومت ویاند پرون وویل چې د بیان ازادي او د هنر څرګندولو ازادي د جرمني د خلکو هغه حق دی چې په اړه یې بحث نشي کېدلی. د فریډم هاوس یا آزادۍ خونې ادارې په تازه رپورت کې خبرداري ورکړی چې اقتصادي کړکېش د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې دیکتاتوري نظامونه د دیکتاتوري نظامونو ثبات لګواش سره مخامخ کړی دی. د ادارې هم داسې خبرداري ورکړی چې د کډوالو بحران په ختیځ اروپا کې د پاپولیزم نظر ته وده ورکوي او په بالکان کې اصلاحات د شاته تګ له تهدید سره مخامخ دي. په دې خبر نور جزئیات به ورسته واوري. د امریکا د پاوډ لوید رستیز له خپل پاوډیانو غوښتنه کړې چې د ولسمشري ټاکنو پر مهال دی له سیاست لري پاتې سي. جنرال جوزف دانفورد پر نو ویل چې پر داسې یو هررخیز پروګرام کار کوي چې روانه ونی به خپل پاوډیانو ته ورواستوي. په دې پروګرام کې به له ټولو پاوډیانو غوښتنه سوي چې په سیاسي چارو کې له لاسوهنی ډډه وکړي. د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنې د روان کال د نومبر په 8 نیټه ترسره کیږي. او د چین حکومت یو تازه پلان اعلان کړی چې پر اساس به پراتلونکي ول سیزه کې 50 میلیونه فوټبالستان روزي. دا هیواد غواړي چې تر 2025 میلادي کال د فوټبال د نړیوالو اتلانو په ډله کې وګڼل شي. د چین د فوټبال اتحادیه پرون یو سند خپور کړ چې د دې پلان جزئیات پکې څرګند شوی دي. دا پروګرام تر ډیره حده پر ځوانانو تمرکز کوي او پر بنا به څه باندې 10 میلیونه ابتدایي او متوسط شوونځي په منظم ډول فوټبال کوي. لږ زره روزونکو یا کوچانو ته تمرینونه ورکول کیږي او په دې هیواد کې د فوټبال د ځنګړو مسلکي اکاډمیو شمیر به دوه برابر لوړ سي او شلو زرو ته به ورسیږي. دا پلان په دریو مرحلو کې تنظیم شوی دی. چین اوس مهال د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په لست کې یو اتیایم ځای لري.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل په خبرګون کې د امنیتي ځواکونو د چمتووالي ډاډ ورکوي. پروانه خبرونه کې وري چې د افغان ځواکونو روزنه او سالم رهبری کول شي چې د هلمند جګړه چې تر بل هر وخت ډیر زور اخسته مهار کړي.
اوس پیلم د باره چې څه زموږ په مقابل کې دي زموږ تدبیرونه او زموږ امکانات هم باندې پیاوړي.
دا حکومت یو شمیر برحاله چارواکي د ملي شورا غړي او سیاسي اپوزیشن د ملي وحدت حکومت د سیاسي موافقه پړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر خبرو په وسه کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې ووري. په کونړ کې لغره څخه یوې خویدلې تیګې پر یو کور ماتم راوسته ده او د دې کور یوازې یو کوچنی پاتې وغړي نورې وشلې دي.
بېګا د شپې په یو قرباني تیګر غلی دوا د غره نه و نفر پکې شهیدان شوي دي. دغه جملې نه څلور نفر ماشومان دي.
په بلوچستان کې د یونیټ سی آر مشر وايي کې د پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده نور هم وغځول شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تروبه جو پوري په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. دا دفاع وزارت وای د طالبانو د پسرلنۍ او عملیاتو د پیل په عکس العمل کې د امنیتی ځواکونه چمتواله لري. وسلوالو طالبانو د سې شنبه له ورځې په افغانستان کې د عمری په نوم د نویو پوځي عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې طالبان اوس خپلو کې ستونزې لري او د هغوی له لورې د نویو عملیاتو د پیلېدو اعلان یوازې د خپلو کسانو د مورال د لوړ ساتلو په هدف دی. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د نوو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کومه نوې خبره نه ده. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د سېشنبې په ورځ آزادۍ رډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې هیڅکله جګړه نه ده بنده کړې او په خبره افغان ځواکونه هم د هغوی په وړاندې جګړې ته چمتو دي.
اوس معلومه ده چې موږ نورمال پروګرام دی. څو چې په افغانستان کې امنیت خراب وي، خلک وژني، سړک غاړې مینونه کوي، هغوی که سولې ته نه راځي مانا دا ده د افغانستان دښمنان دي. وسلوال پوځ هغوی قانون ته سپاري یا سرکوبۍ له منځه وړي.
طالبانو د سې شنبې په ورځ په یو رسمي اعلامیه کې د عمری په نوم په افغانستان کې نوي پسرلنی عملیات پیل کړل. د طالبانو د ویاند ذبی الله مجاهد لخوا ازادي راډیو ته په لیږل شوي اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو پوځي کمیسیون له تیرو درو میاشتو راهیسې د دغو عملیاتو پر طرحې کار کړی دی. د اعلامیې له مخې د عملیاتو تمرکز به د زیاتو سیمو لاندې کول، پر کورنیو بهرنیو ځواکونو باندې تهاجمي او چریکي بریدونه او نفوذي فعالیتونه وي. له دې مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو او دغه لس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم ویلي وو چې 2018 میلادي کال به د تیر کال په څیر د افغانستان لپاره ستونزمن وي. طالبانو تیر کال هم د اعظم په نوم پوځي عملیات په افغانستان کې وکړل چې په ترڅ کې ځینې ولسوالۍ اوان د کندوز ښار ته دغې ډلې لاسته سقوط وکړ. افغان حکومت سره لدی چې د طالبانو د حمله په وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي، خو په ورته وخت کې له طالبانو سره د سولې هڅې هم جاري ساتلې دي. خو طالبانو رسمن له حکومت سره د سولې خبري رد کړې او د مخامخ خبرو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. د افغانستان د سولې د همغږي څلور اړخیزې ډلې هم پریکړه کړې چې که طالبان سوله ونه کړي نو په وړاندې به ګډ پوځي اقدام وسي. اخوا د ولسي جرګې غړی خالد پښتون په روان کال کې د نامنۍ د زیاتېدو احتمال نه ردوي، خو په ورته وخت کې د طالبانو خپل منځي اختلافات ته په اشاره سره وایي چې دغه موضوع به د دوی فعالیتونه تر یو بریده پڅ کړي.
طالبان د دې لپاره چې د خپلو طلباو یا د جنګیالیو د مورال د وروړولو په خاطر دغه دوی مورال زشت یا خراب شوی دی، دغه په خاطر دوی دغه رقم عملیات پر مختلفو نمو اعلانوي.
نوموړی وایي د سولې په تړاو د یو شمېر طالب مشرانو غیر مستقیم تماسونه ښیي چې د دغې ډلې مشران خپل کې اعتماد نه لري. د پوځي چارو کارپو باری آرس هم دا نظر مني چې د طالبان له لورې د تازه عملیاتو اعلان کومه نوې خبره نه ده، خو نوموړی وایي چې د طالبانو تر څنګ ځینې نورې ډلې لکه داعش په افغانستان کې د پراخېدو هڅې کوي او په خبره شاید دغې ډلې فعالیتونه په افغانستان کې جګړه شدیده کړي.
و امر دل چې دفاع وزارت وایي د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو پر وړاندې افغان امنیتي ځواکونه پوره چمتواله لري. په هلمند کې څنګه امنیت راتللی شي په دې رپورت کې ورچی آیا د افغان ځواکونو روزنه او سالمه رهبری کول شي چې د هلمند جګړه چې تر بل هر وخت زیات زور اخیستې مهار کړي. د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایي په خپل دې رپورت کې د هغه نیمګړتیا او پلټنه کړې ده چې د امنیت د خرابېدو سبب شوې دي.
د امنیت د ټینګښ ډیره تمه د تازه فارغ کېدونکو د سرتیرو څخه کیږي چې نن سبا په پرله پسې ډول د 215 میوان کول اردو په قرارګا کې د بیا روزنې د پروګرام د لارې د یو شمېر امریکایي مشاورینو تر څارنې لاندې روزل کیږي.
محترم تورن جنرال زه تورن فرهاد نظامی فخر تقدیرنامه خوش حضرت
دا دغه سرتیرو له جملې دي چې په تیرو درې کلونو کې په مساکله سنگین او نوزاد ولسوالیو کې د وسلوالو د ډیرو سختو بریدونو په وړاندې جنګیدلې دي. ول کیږي په تیر مریز کال کې چې د افغان ځواکونو لپاره یو خونړی کال بلل کیږي د 3200 په شاوخوا کې افغان سرتیر وژل شوی دي چې 255 ملي او محلي پولیس دي. دغه سرتیرو دوه میاشتې د روزنې په کاغذونو کې تیر کړي دي، خو لا هم ستړي ښکاري. دوی ټول د لوښ مخې ته د تیرېدو پر مهال یو ډول حرکت نه کوي، ځینې چټک ځي، خو یو شمېر یې چې پر شا لوی وربار سوي غوټه او توپک په لاس کې وړي ټکني روان دي، خو دا کې دی لاړخه کلک او هدفمن ښکاري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د افغان ځواکونو اوسنۍ وړتیاوې او توانایي دومره کېدای شي چې د لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي او په پاتې سیمو کې هم امنیت ټینګ کړي. په هلمند کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان وایي که د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې د موجودو کمزوریو ستونزه حل سي، په امنیتي حالت کې به د پام وړ تغییر راسي. قهرمان ازادي راډیو ته وویل که څه هم وسلوالو مخالفینو د جنگ یو بل فصل ته امدګي نیولې ده، خو افغان ځواکونه هم چمتو دي چې د خپلو سیمو دفاع وکړي.
آیا هغه چا چې جګړه په دې سیمه کې شوله اوره ساتلې ده، هغوی څومره امکانات په کار اچوي؟ اوس پیلم د باره چې څه زموږ په مقابل کې دي، زموږ تدبیرونه او زموږ امکانات ورباندې پیاوړي دي. ولې دا که سبا بیا په اصطلاح باندې د جګړې ابعاد تغیر کوي، مثلا مخالفین نه امیده کیږي، همسایگان دي چې هغه څوک چې ستا په کور کې د جنګ سره مینه لري هغه نه امیده کیږي، او هغه د امکانات دوه چنده کوي، درې چنده کوي، نو خطبن باید چالش تله کیږي.
تر اوسه ویل کیږي د ملي اردو د څلورو کنډکونو سرتیري له سره روزل سوي، نوي وسلې او وسایل ورکول سوي دي، او د فراه او نیمروز ولایتونو په شمول هلمند کې د لشکرګاه ښار سره نږدې د جګړې لومړۍ کرښه ته استول سوي دي. کتونکو وایي د بهرنیو ځواکونو د حضور پر مهال اکثره جنگي پلانونه او رهبري خپل د خارجي ځواکونو لخوا پر مخ وړل کېده، چې دغه مسلې هم افغان ځواکونو په پوسټو او ټاورونو کې بند او غیر فعال وساتل، او دا د افغان ځواکونو د تلفاتو او په شاتګ عوامل دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د 215 میوند کل اردو امریکایي مشاور ډګروال کلین دروان میلادي کال د مارچ پر اوله نیټه د افغان ځواکونو د دوهم کنډک د فراغت په مراسمو کې وغوښتل چې د دفاعي حالت څخه ووځي او پر وسلوالو بریدونه وکړي. دی وای موږ یوازې ستاسو د وسایلو د ترمیم او بیا روزنې د پروګرام لپاره نه یو راغلي. اوس د دې وخت هم نه دی چې تاسو په ټاورونو، سرایونو او د لویو دیوالونو تر شا پاتې سئ. نور باید له خزو راووزي او پر خپل دښمن برید وکړي او د دفاعي حالت څخه ځانونه خلاص کړي. د افغان ځواکونو پر جنگي وړتیا هغه وخت شکونه راپورته سول چې وسلوالو په ډیر کم وخت کې د موساکلام او نوزاد ولسوالیو تر څنګ د ګریشک مارجې او نادالي ولسوالیو ګڼې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. دروان میلادي کال د فبروري په میاشت کې کله چې د جنگ لومړی کرش لشکرګاه ښار او ځینې مرکزی سیمو ته راورسېدلې، د امریکایي ځواکونو دوه کنډکونه تر شاوخوا یو نیم کال وروسته بیرته هلمند ته راغلل، چې په دې ولایت کې د 215 میوند کل اردو د سرتیرو جنگي وړتیاوې د سره وروځي او هغوی په نوو وسلو سنبال کړي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي په هلمند کې هغه وخت امنیت راتلی سي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې پیاوړي کسان په دنده وګمارل سي، په امنیتي ادارو کې د فساد او کاغذ پرانۍ مخه ونیول سي، او امریکایي ځواکونه په دوامداره توګه د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز تر څنګ په استخباراتي او هوایي برخه کې ملاتړ وکړي.
دوی هیڅ ډول سپوب ته نه لري، کمبوت نه لري، فقط د دوی لوی مشکل چې دی په راس کې دی. د دوی په راس کې داسې خلک قرار لري چې هغه مسلکي خلک نه دي، هغه د شناخت په حساب باندې یا د پیسو په حساب باندې یا په نورو حسابو باندې دوی راغلي دي، او دوی پراس کې اوس قرار لري، نو هغه نشي کولای چې په منظم ډول سره سوق اداره وکړي. او دوه مغټه خبره اوس په د افغان ځواکونو په منځ کې فساد دی.
خو په هلمند کې د ولسمشر ځانګړی استازي او په دې ولایت کې د اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار کارمن وایي د دایمي امنیت د ټینګښت لپاره د امریکایي ځواکونو پر دوامدار شتون باور نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د 215 میوان کل اردو په چوکاټ کې د هوایي ځواک د جوړېدو په برخه کې کافي پرمختګ شوی دی. اته کشفي بي پيلوټ الوتکې ورکول سوي دي، او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر هم په منظم ډول ادامه لري. کارمن وایي که چیرې د امریکایي ځواکونو او دوی ګډې هڅې داسې دوام وکړي، د هلمند امنیت مسله د امکان څخه لري خبره نه ده.
تقریبا د شپې لپاره هم پودې کې درې لا څلور باله تیاری دي چې هغه د شپې ډېر ښه کولی شي ټول هلمند تر خپل جدي کنټرول لاندې ولري، او د ورځې لپاره هم درې څلور دانې مثلا چې هغه د ورځې د فعالیت لپاره ماسرې هم دغه لري. یعنی د هلمند اراضي په نظر کې نیول شوی ده، دغه نظامي تخنیک له لحاظ څخه په هغه اندازه باندې چې د هلمند په ټولو اړخونو کې دی هلمند تر کنټرول او نظارت لاندې ولري، یعنی دغه سنجول شوی او د دغه مطابق د دوی په اختیار کې دغه څه ورکول شوی.
د افغان ځواکونو څخه د روزنې، تجهیز او وسایلو په برخه کې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ خبرې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې په هلمند کې د امریکایي ځواکونو د مشاورینو د یوې ډلې مشر ډګرمن جان تان چنګ رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره کافي وخت نه لري، او دا تازه پیل سوې لړۍ شاید ځکه پر نیمه پاتې شي چې په افغانستان کې د موجود امریکایي ځواکونو د 9800 شمیر به د ټاکل سوي وخت سره سم 15500 ته راکښته شي. په هلمند کې په دې وروستیو تیرشو شپږ میاشتو کې خرابیدونکي امنیتي وضعیت په داسې حال کې د نړیوالو او د دې ولایت د عامو خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی چې د امنیتي ادارو مسؤلین د جنگ یو بل فصل ته چې هر کال د هوا په تودېدو سره زور اخلي آماده کېنسي. دا ځل مو په هلمند کې د امنیت د ټینګښت په اړه بېلابېل نظرونه واورېدل. بل ځل به د هلمند امنیت ته د نشه یي توکو د کرکلي او قاچاق له اړخه د ورپېښو تاوانونو پر مسله د دولتي مسؤلینو، کارپوهانو او کروندګرو سره خبرې وکړو. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ. ازادي راډیو.
دا حکومت یو شمیر برحاله چارواکي د ملي شورا غړي او سیاسي اپوزيشن د ملي وحدت حکومت د سیاسي موافقه په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر خبرو په غوسه کړی دي. که څه هم اجرایي رئیس یو ورځ مخکې سیاستوال په دې تورن کړل چې د ملي یووالي د موافقې متن نه دی لوستی، خو اوس همدغه سیاستوال وایي دوی موافقه لوستي او زیاتوي چې د پردې تر شا نورې خبرې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د ملي وحدت حکومت موافقه د 5 کلونو لپاره ده، نه د 2 کلونو لپاره. دا چې د دوو خبرو په اړه تازه غبرګونونه څه دي، اسدالله لودین په دې اړه معلومات برابر کړي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په تړاو د غبرګونونو په لاړ کې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم خپل دریځ په توند لهجه واضح کړی دی. ښاغلی نور ویلي جانکيري باید د حکومت د موافقې پر دوام د ټینګار پر ځای د ملي وحدت حکومت نږدې 2 کلن فعالیتونه ارزیابي کړي وای. عطا محمد نور په بلخ کې په یو غونډه کې ویلي د ملي وحدت حکومت هیڅ ژمنه هم نه ده پر ځای کړې او د کار لپاره تر اوسه لګڼو ستونزو سره مخ دی.
ښاغلی جانکيري افغانستان ته راغی، له ولسمشر او اجرایي رئیس سره ملاقاتونه درلودل. ښه به دا وه چې د هغه توافقات ارزیابي کړي وای چې په تیرو 2 کلونو کې باید عملي شوي وای. خو د حکومت د راتلونکو 3 نورو کلونو د فعالیت خبره وکړه، هیڅ یو موافقه نه ده عملي شوې. د حکومت 2 کاله پوره کېږي، خو له ستونزو سره مل دی. له ملت سره ژمنه وشوه چې لویه جرګه دایریږي، د ولسي جرګې انتخابات به کېږي، انتخاباتي نظام به اصلاح کوي، خو هیڅ یو کار هم نه دی شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکيري د تیرې شنبې په ورځ کابل ته راغی او له افغان چارواکو سره تر ملاقاتونو وروسته یې له ولسمشر سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې د ملي وحدت حکومت موافقه د 5 کلونو لپاره ده. له دې سره د اپوزيشن په ګډون د ملي شورا غړو او سیاستوالو غبرګونونه وښودل. هغوی ویل شول چې جانکيري د ملي وحدت حکومت عمر اوږد کړ. د دوشمې پورز بیا اجرایي رئیس عبدالله دغه خبرګونونه د تعجب وړ وبلل. هغوی ویل هغه کسان چې د جانکيري په خبرو خبرګون خي، هغوی د ملي وحدت حکومت موافقه نه دلوسته. د مشرانو جرګې غړي زلمی زابولي د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د عبدالله دغه خبرو په اړه توند خبرګون وکوت. هغوی ویل ولسته باید معلومه شي چې د پردې تر شا څه روان دي، چې سیاسي اپوزيشن او سیاستوال پرې خبر نه دي.
ډاکټر صاحب عبدالله ویل چې سیاسیون بے خبر دي، بیا یو رقم تبسم هم کوي، یعنی نشخان دي په ټولو سیاسیونو د دې وطن ووالی. زما پیشنهاد جناب عبدالله صاحب او جناب رئیس جمهور ته دا دی چې ستاسو دي دغه شاه شجاع په رقم غلامي توک مبارک سي. سیاسیون چې خبر نه و د دې قضیه په شاکې چې شي ستاسو یو خارجي امریکایي راولي د ټولو نظام کلی په لاس کې ورکوي.
د ملي وحدت حکومت د موافقې په یو ماده کې دا راغلی چې تر 2 کلونو پورې به لویه جرګه راغوښتل کیږي او د حکومت د اوسنۍ بڼې په بدلون به بحث کوي. خو وړمه ورځ د ولسمشر وایندو ویل د لویه جرګې راغوښتل د حکومت د کار د پای په معنا نه ده. د حکومت سیاسي اپوزيشن هم وایي چې له ملي وحدت حکومت سره د خلکو ملاتړ نشته او باید له 5 کلونو مخکې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخابات ترسره کړي. د انور الحق احدی په مشرۍ د اپوزيشن ویان وحید الله غازی خیل ازادي رادیو ته وویل
موږ موقف دا دی چې هغه حکومتونه چې هغه د خلکو پر رای باندې راغلي په قانوني شکل راغلي هغه کولی شي خپل دوره پوره کړي، ولې هغه حکومتونه چې د خلکو حمایتونه لري په قانوني شکل نه راغلي هغه نشي کولی خپل دوره تکمیل کړي.
د ملي وحدت حکومت د کمزور فعالیتونو په اړه انتقادونه کوم نوې خبره نه ده، بلکې لدې وړاندې هم ورته جدي انتقادونه شوي او روستیو سرویګانو هم خودلې چې له حکومت د خلکو د رضایت کچه کمه شوې ده. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور، د اپوزیسیون مشر نور حق احدی او د ملي شورا یو شمېر غړي چې اوس منتقدین دي، په لومړي سر کې د حکومت ملاتړي وو، خو حکومت تر اوسه نه ده په ډاګه کړی چې ولې دغو کسانو د حکومت ضد دریز غوره کړی دی. اسد الله لودین، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو.
دا کونړ څوکې ولسوالۍ د دیوګل دره کې تیر شپه لغړ څخه په یو کور تیګه راخویدلې چې پکې د کورنۍ وطن مړه او یو ماشوم ټپي دی. ټپي اوس مهال د سید آباد په مرکزي روغتون کې تر درمل لاندې دی او د هر چا کومک ته اړتیا لري. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې په دې پیښه کې څلور ماشومان هم وژل شوي دي. په اړه روح الله انوري رپورټ لري.
د چوکۍ ولسوال شاخصره وزادي راډیو ته ویل تیر شپه یوولس بجې د دې وګل درې په امریو تنګي کې په یو کور لغره تیګه راغلی او په کې اتو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
امریو تنګي کې بیګا د شپې په یو کور باندې تیګه راغلی ده. د غره نه اووه نفره پکې شهیدان شوي دي، چې د دغه جملې نه څلور نفره ماشومان دي چې د ذکور او ناسو پیران لپاره معلومات دي کې ساحه ډېره لږ ده. اوس خلک دخل دي سپاخه سرک نه چې کوم مزل دی وروسته د عمومي سرک نه تقریبا دوه نیمې درې ګنټې مزل دی که نه، او درې نفره پکې غټان شهیدان شوي چې د هغې جملې دوه نفره غټې زنانه دي او یو نارینه دی، او یو نفر زخمي چې دی هغه هم دلته د شتامي ته رسول شوی دی هغه هم نارینه دی.
هغه وایي تیر کال هم په یاد دره کې دې ته ورته پېښه رامنځته شوې وه چې په کې له لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه، چې ورسره یو شمېر دولتي او نا دولتي موسسو مرستې وکړي. د اسدآباد روغتون تونته راولل شوی یوازینی ټپی سره راغلی عبدالهادی ازادي راډیو ته ویل خلک په خواغه خوب ویدو چې یوولس بجې لغره څخه د تیګو د خویدو اوازونه واوریدل. دوی له کورونو راووتل خو یو غټه تیګه په یو کور راغله او په کې وتنه وژل شول او دغه یو هلک ټپی شو.
او د کور د زغره لمن کې د غر پر راغله ده، دا لک په بچو ده نور پامل چې ده لک نه ده لاره ده مور ده درې خويند دي وي ورور ده هغه شهیدان شو دي او دا جده ده بس بچ ده او زخمي ده حالات کې تخته لو کته و.
هغه وای په اته کسې ز کورنۍ کې هم دا یو ټپي ماشوم پاتې ده او مرستې ته اړتیا لري.
د دې لک تدایو وسو شم ځکه چې نور توګه نشتم دا پاتې ده چې ته دا دایو شو په خشان سره نور چې سوس د سر کېدن او د خدای غریبانو د ټول دنیا ته ولست معلومات ده جره داخله غریبانو به وسی.
تیر جمعه د بارانونو او زلزلې لامل د چوکۍ دی وګل درې په ګډون د کونړ په زیاتو ځایونو کې په کورونو لغرونو تیګې راغلې وې او یو شمیر کورونه ناستو چې پکې یو دیرش کسان مړ شوي وو او لسلو زیات ټپې نو.
و امریدل چې په کونړ ولایت کې لغره څخه وي خویدلې تیګې یو کور وهلی دی چې پکې د څلورو ماشومانو په ګډون اووه کسان مړه شوي دي. د دې کورنۍ څخه یوازې یو کوچنی ماشوم پاتې چې دا مهال د اسد آباد په روغتون کې دی او ویل کېږي چې د خلکو هر اړخیزې او عاجلې مرستې ته اړتیا لري. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په بلوچستان کې د یو نچ سیار مشر وایي کېدای شي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي، خو ورسره به د بیرته ستنېدنې بهیر هم پراخ شي. له ښاغلي دنیش شریس سره د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل مرکه کړې ده.
ښاغلی دنیش شریستک په پایل کې دا راته ووایست چې د یو این ایچ سی آر د بیرته ستنېدنې د پروګرام له مخې سږ کال تر اوسه څومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي؟ سږ کال نږدې 3000 تنه افغان کډوال له ټول پاکستانه ستانه شوي دي چې په هغوی کې شاوخوا 600 تر مارچ میاشتې پورې له بلوچستانه تللي دي، او دا شمېر ډېر کم دی ځکه د کال د پیل میاشتې دي. خو اوس به تاسې وګورئ چې د بیرته ستنېدونکو شمېر به زیات شي. موږ وینو چې زموږ مرکز ته زیات شمېر ستنېدونکي کډوال راځي او غواړي افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوئ چې د بیرته ستنېدو بهیر سږ کال تر تیرو کلونو لږ څه ورو او ټکنی دی که څنګه؟ نه په عادي ډول روان دی. څنګه چې ما وویل د کال لومړۍ میاشتې یو څه کمزورې مرحله وي، خلک معمولا ستنېدو ته زړه نه ښه کوي، خو اوس به د دوی شمېر زیات سي. موږ به د تیرو کلونو غوندې د هغو کډوالو ملاتړ کوو چې غواړي په خپله خوښه ستانه سي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د میشتو کډوالو د مهاجرت یا POR کارډونه د نوي کولو ستونزه ده چې صدر اعظم نواز شریف یې یوازې تر جون میاشتې پورې موده غځولې ده. موږ ته ویل شوي دي چې موده به یې زیاته سي، خو کېدای سي د بیرته ستنېدو لپاره هم په پراخه پیمانه یو داسې پلان جوړ سي چې په زیاته اندازه د ستنېدنې لپاره زمینه برابره کړي. نو څه فکر کوئ، تر جون وروسته به د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول سي که څنګه؟ څه چې موږ له حکومتي سرچینو اورو هغه دا دی چې د دوی کابینه پر دې کار کوي چې څنګه او په کومو شرایطو باید د کډوالو موده وغځول سي. زیاته هیله دا ده چې دا موده به تر 2012 میلادي کال پورې وغځول سي، خو ممکن په دې برخه کې به یو ټاکلی پلان جوړ سي چې څنګه کېدای سي د بیرته ستنېدو بهیر لا پسې ګړندی سي، خو په دې شرط چې هغه ټولې خواوې چې په دې برخه کې کار کوي یو بل ته د مرستې ډاډ ورکړي. که دا راته ووایست چې په پاکستان کې لا څومره راجستر افغانان میشت دي او هغه چې راجستر نه دي، آیا یو این ایچ سی آر یې د راجستر کولو پلان لري که
نه؟
په ټول پاکستان کې 1.5 میلیونه ته نږدې افغان کډوال میشت دي چې د مهاجرت کارډ لري او د پاکستان له حکومت او یو این ایچ سی آر دواړو سره راجستر دي، چې له هغوی څخه شاوخوا 300,000 په بلوچستان کې اوسېږي. پاته سوه د ناراجستر شویو افغانانو خبره، هغوی افغاني طبیعت لرونکي دي، موږ یې د مهاجرینو په توګه نه پیژنو. د پاکستان حکومت د خپلې پالیسۍ له مخې له هغوی سره برخورد کوي. یو این ایچ سی آر یې دمګړۍ نه د راجستر کولو پلان لري او نه دوی په موږ پورې تړلي دي.
لا بلوچستان څخه وطن ته د بیرته ستنېدونکو افغانانو د بهیر او دا چې په پاکستان کې به د افغان کډوالو د اوسېدو موده غځول کېږي او کنه، په دې اړه مو د په بلوچستان کې د یو انتصار د مشر دنیش شریست څرګندونې واورېدې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو 2:30 شوي دي. له فرشتې جلال سید څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان ملي دفاع وزارت نن وویل دا چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې نن د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیل اعلان کړی، نوې خبره نه ده. د دفاع وزارت ویان نن وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه تیار دي چې په ټول هیواد کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګ وکړي. طالبانو نن په افغانستان کې د عمري په نوم عملیات اعلان کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست نن وویل چې د دې ادارې کارکونکو په د سبز ولسوالۍ کې د حقانی شبکې د وسلو او مهماتو یوه زیرمه نیولې ده. د امنیت ریاست په اعلامیه کې د دغې زیرمې په ارتباط نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو ویل کېږي چې په ترخیلو سیمه کې نیول شوې ده. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي تر راتلونکي یو کال به د جاپان په مرسته د لمریزې برېښنا پروژې د تولید مرکز په دغه ولایت کې جوړ سي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې جاپان د دې پروژې د پلي کېدو لپاره 15 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د سوریه دفاع وزارت وایي چې د دوی یو پوځي هلیکوپټر په سوریه کې سقوط کړی، خو د روسیې پوځ وایي چې دا پیښه په هومس ښار کې شوې ده او د دوی هلیکوپټر نه دی ویشتل سوی. د ترکیه پوځ وایي د پولیسو په یو مرکز کې په پرونی موټربمې حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر لوړ سوی دی. د وروستیو ارقامو له مخې ویل کېږي چې 30 تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. او د چین حکومت یو نوی پلان اعلان کړی چې پر اساس به یې په راتلونکي یوه لسیزه کې دا هیواد 50 میلیونه فوټبالستان وروزي. د چین حکومت غواړي تر 2050 میلادي کاله د فوټبال په نړیوالو اتلانو کې خپل هیواد شامل کړي.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه خپرېږي، خو تر هغې مخکې له مرزي احمدزی څخه د افغانستان د دې سات اقتصادي خبرونه اورو.
د
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مسؤلین وایي چې د چابهار بندر په اړه په نوې ډیلی کې د افغانستان، هند او ایران د تخنیکی ټیم ترمنځ غونډه روانه ده. د دغه وزارت وایي مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغې غونډه کې د چابهار بندر د ګټې اخیستنې په تخنیکي چارو خبرې کیږي.
د افغانستان، هندوستان او ایران ترمنځ تخنیکي ناسته ده چې څنګه کولی شي د تجارتي او اقتصادي په اړه او د چابهار د بندر نه رقم استفاده کولی شي. امیدوارم چې په دې ناسته کې ټول اقایستونز او تخنیکي مسایل را باندې توافق شي او یو مسوده د تفاهمنامه لپاره جوړ شي د هر سه هیوادونو د تخنیکي سلاحکارانو ترمنځ، چې په بله ناسته کې د دریاخیز تفاهمنامه چې مشترک استفاده د چابهار بندر نه ده هغه انشاءالله لاستیک شي.
هند تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ، خو پر دغه سمندري بندر تر اوسه جدي کار نه دی پیل شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي د چابهار بندر له لارې له هند او یو شمیر نورو هیوادونو سره سوداګري مهمه بولي. د افغانستان د مالی وزارت هڅه کوي چې ډیر ژر د افغانستان د پراختیا نوې ملي ستراتیژي بشپړه کړي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د مالی وزیر اکلیل حکیمی په همدې اړه په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبن سره هم وکتل. عبدالرحیم زی وایي چې په دغه ستراتیژۍ کې له فساد سره مبارزه، ښه حکومتوالي، اقتصادي پراختیا او په یو صادراتي هیواد د افغانستان بدلول شامل دي. نوموړی وایي چې د مالی وزارت هڅه کوي د افغانستان د پراختیا نوې ستراتیژي د وارسا او بروکسل تر کنفرانسونو مخکې بشپړه او بیا یې د کنفرانسونو ته وړاندې کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازار نوکي د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتشپېته افغانۍ او سلويخت پوله، یو یورو او افغانۍ او سلويخت پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغانۍ او پنځوس پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او پنځه پوله، زر ایراني تومان نولس افغانۍ او سلويخت پوله، او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه څلور سلويخت افغانۍ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو هیله د روغ او بریالي وسی. دا ځل مو د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې په پروګرام کې د یو ځوان ستونزه راخسته چې تحصیل کړي او غواړي چې خون کې شي. د دې ستونزه به له د لخلې واورو. خورور مهرباني وکړي لومړی خپل ځان معرفي کړي.
نوم مې اسدالله د امین الله زویم د میدان وردګ ولایت.
تاسو له کوم ځای تماس نیولې؟
استیدابات ولسوالۍ د تنګید درینه.
ورور رستا ستونزه څه ده؟
درې واري ما امتحان ورکړی په ځکه میدان شهر کې مارې درې واري کامیاب شوی ما غواړی چې ولار شم افسر وړه زو ولار شم افسر ټول مکتوبونه غواړم چې واخلم. هغه مکتوبو کې د ما سره موافقه یا نه کوي یا مدیر خوښنی او هر واری چې د بسنه اعلانې کې د امام ابو حنیفه د لسی خصوصا اکثریت یې ریاضي ورکوي. خپل د ریاضي استادان دلته ریاضي د معرف تقریبا ریاضي استادان چې هیڅ نوی 22 تنه یا 80 تنه داسې استادان لري. نو یم چې د بیولوژي یو استاد دی چې غلان دوی اضافه نه یو موږ چې یو بس د بیولوژي مرکز شي او د کیمیا مرکز شي دا مسلکي استادان غواړي دي استمات دې ورکړل شي او بل د خپل بسونه د خپل وسغه د پاره جوړوي د خپل خپل خوان د پاره اکثریت وخت خپل خپلوان مرتي کوي. نو پر اوسه کالم د انګلیسي بس ورکړو دا څه میاش کې د انجینر د انګلیسي بس استاد و تر د انګلیسي نه فارغ و د ادبیات نه مګر خپل زوم یې ونی و سټ ولا پنه نو دا مشکلات دي.
تاسو وویل چې درې ځلې د امتحان ورکړي، آیا یو ځل امتحان کافي نو؟
خو چې یو ری کامیاب شي په شپږ میاشت کې بیا د امتحان باطلېږي. بیا یو بل امتحان خلی بیا شپږ میاشتې پس دا یې امتحان باطلېږي بیا بل امتحان خلی. په د شپږو میاشتو کې تاسو کامیاب شو چې ازاد مو مکتب پیدا کړو د مکتب هغه ری پیدا کړل.
که چېرې دوی بیا امتحان وغواړي تاسو حاضر یاستئ چې بیا هم امتحان ورکړئ؟
خپله په قدر کې فارغ شوم یو څو شپې پس بیا امتحان ورکوم انشاءالله چې بیا هم کامیابیږم زه په ځان باور لرم. هرڅه عمرم لرم لسان سم یم نو اوس بیکاری نه نه زه
ستاسو رشته سده او په خپل رشته کې د څومره تحصیل کړي؟
چې رشته مې بیولوژي نه، بیولوژي نه فارغ يم، د لسانس استاد يم، قدرم لرم او وړم چې بیولوژي استاد په هر مکتب کې وزدار سر کوي شم. کدل ته اوس نه کیږي وا مدیران د سيدي یار ګان کاغه د خپل خپل ویلا یا د رشوت ایجاد شری او بیا د خپل ولایت معرفي کچ په ولایت کې مسلکی استادانه وي.
یعنی ستاسو په نظر د بیولوژي، کیمیا او جغرافیه د استادانو لپاره ضرورت هم شته او بستونه هم شته، خو دوی نه غواړي چې یو کس پکې مقرر کړي، دوی رشوت غواړي او کواسطې ته د مجبوروي.
اصلا د رشوت او د واسطې خبرې زنم په نور نه پیږم، خو چې دوی خپل د بس په خپل کټ کې جوړوي، چې اوس هر وار د بیولوژي بس او ریاضي بس ورکوي، هر وار د ریاضي بس ورکوي، د بیولوژي خپل د ریاضي 22 ځان توان چلري، نو بس بعد بیخی دی بیولوژی نو ریاضی بیخی نو روانه نیسی ده، نو رو نیسی ده داری دی ادبیات دی و نیسی ده، انگلیسی دی و نیسی یا ده بله کم یو چه ضرورت رو سلا دی بیولوژی دی و نیسی یا کیمیا دی و نیسی ده داشه نوان چی تانا سر خود بیر خلق دی دلتا مایم چی باید هر مسلک خسرده دلتا مقرر دی و اصلا دیم رئیس معرف سر ده خبر شریک که چی مقصه و که آخر ده مدیران هم خپلا دی آخر غصنا دی زیمه امان با حنیفا دلسی دای خپلا و گوری چی سمرا دی ریاضی استادان لدی او د ریاضي استادانو ته 22 نفر ته په یو مکتب کې ضرورت شته، بیا هم بیا د ریاضي پاس تور کوي، خو باید بے بس بلات کایپل بس
د انصاف پلټه کې.
درنو اوریدونکو، د دې ځوان ستونزه مو واوریدله، دا ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړي او وا به وری چې مسؤلین د دې ستونزې اواری ته څه ډول ژمنه کوي. په دې اړه مو د پوهنې وزارت ویاند مجیب مهرداد پوښتلی دی. جناب مهرداد، تاسو خو به د اسدالله ستونزې اوریدلې وي، په دې برخه کې ستاسو نظر غواړم.
اقدام معلم صاحبا فقط رایش اینمو شرکت در امتحان رقابتی است.
د ښوونکو صاحبانو لپاره یو لار داده چې په رقابتي ازموینه کې شرکت وکړي، هر کس چې بریالی سي استخدامي شي. خو د وزارت د نوي مشرتابه لپاره اکثره تاکید پر دې کېږي چې په کوم ښوونځي کې د کوم مضمون تدریس ته اړتیا سته. موږ مخکې له مخکې اعلان وو چې دا ازموینه د درې یا پنځو مضمونونو لپاره اخیستل کېږي او هر څوک پکې د خپلې رشتې سره سم ګډون کوي. که زموږ د دوست امتحان ورکړی او په خپل رشته کې کامیاب شوی وي، هرو مرو مقرر شي، خو لږ حوصله دې وکړي، د استخدام پروسه پیلېږي.
مهرداد صاحب، دی وایي د هر شپږو میاشتو وروسته تر اوسه درې ځلې امتحان ورکړی، په هر امتحان کې کامیاب شوی هم دی، خو ورته وایي چې بس نشته او انتظار وباسه. دی دا هم وایي اقتصادي وضع خرابه ده او دا انتظار به تر کومه وي؟
کار
اینا بکنن خیلی که امی یک ورقی عرض نبود. دیده یه و عریضه بلیکی، انشالله موش به ستونزه اوار کرو.
دی کل کولی شی چه خپل عریضه تاسی تولان دیکلی؟
میتونن هفته نو بیاین ما ببینیم.
نوی اونه که دی مشتم را جاوه کری، موش به دا میدان ورده گوده پوهنی لمسولین و سر موضوع شریکه کرو. خوش شرط داده چی موش لمره ستونزه و تیرو او بیا دا ستونزه اواری تا دا قانون لمواد و سرسام اقدام کرو.
د کتا ستا مراجعه وکړي او خپل اریزه راوړي، تاسو ورسره د مرستې ژمنه کوي؟
در حل ازو مشکل ما همکاری میکنیم.
د دې ستونزې په حل کې موږ همکاری کوو، البته د قوانینو په پام کې نیول سره. هله دا وزارت ته راسي څو ووینو چې ستونزه څه ده.
د انصاف پلټه کې.
درنو اوریدونکو، دا و د ازادي رادیو د دې ونې د انصاف پلټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه لرئ، لمون سره شریک کړئ. زمونږ شمیره ده 0 9 8 9 0 3.
د انصاف پلټه کې.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله مې ومني. ستاسو د خوشي په هیله د دې ستاسو د را رسیدلو پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. نو راځي چې په ګډه لومړی د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې له افغان حکومت او د حکومت ته وسلواله مخالفینو څخه غواړي چې د سولې مذاکراتو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي او د جګړو لمن نوره ټوله کړي. ټول افغانان له جګړو ستړي دي او د سولې راتګ ته تږي دي. نو راځي د څو اوریدونکو نظرونه او غوښتنې د دوی په خپلو ژغونو واورو.
الو السلام علیکم زه د دامن ولسوالۍ څخه خبره کوم او زما د حکومت ولسمشر او د طالبانو مشرانو څخه دا خواهش دي چې نور دې وطن په بحران کې نه اچوي او له دا کلونو او د دې نجایزه حالاتو څخه د لاس دواړه واخلي او سره کښې دې یو د بله دې خبرې سره وکړي او یو در بل دې خبرو ته غاړه سره کښې دي دا ټول افغانان دي مثال دا باید مثال د سولې په خبرو کښې مثال دوی ونډه سره واخلي دا د دې دغه نه لري چې مثال دوی دواړه سره اخته یي او بهرنیان پر خاندي او دوی دواړه یو د بل په غاړه کښې لاسونه سره اچولي دا لاس سره ورکړي خپل افغانستان دې جوړ کړي. وسلام السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیر ګل غږیږم. محترم، زه په ډاکتر صاحب اشرف غنی او ډاکتر صاحب عبدالله باندې غږ کوم او د طالبانو ورونو پر اختر محمد منصور صاحب باندې او پر محمد رسول صاحب باندې غږ کوم چې ای محترمه، د الله دپاره دغه سوله جوړه سره وکړي. په خپله په افغانستان کښې پاکستان دوه مخې سیاست لري، شل یوي زره کرزي صاحب تللی دي پاکستان ته د سولې په نیت چې دغه سوله افغانستان ته دی نه ده راوستلې. نو چې دا دغو څلورو سره باندې زه غږ کوم چې ای محترمه، موږ وچ سو سک خورو په افغانستان کښې سوله راولئ. موږ د لوږې سو سک خورو، د ستاسې هېڅ شي ته ضرورت نه لرو. د افغانستان مرګ او دغه ورکوي دا مرګونه، دا کونډیانې او دا اهتمام په دې دښتو کښې زغه دي، دا چې د هر چا زړه پر وسوځي چې وی ویني. نو زه پر دغو دوو باندې غږ کوم که ته چې د الله د قرآن دپاره جنګېږئ دا سوله راولئ، او با پر ډاکتر صاحب باندې غږ کوم که ته د خاورې دپاره جنګېږئ دا سوله په افغانستان کښې راولئ، او خپل په خپله سره راولئ. دنیاوال تاسې نه جوړوي، په والله بالله که د پاکستان ته چې جوړ کړي دا سرتجاجي دا سوله افغانستان ته راولئ. وسلام.
ګوهر خوجانی یم، د خوجانو نه خبرې کوم. وروسته له سلام، زه خپلو هېوادوالو ته زما نظر دی، افغانستان د یو باثباته مرکزي دولت جوړېدلو کښې پاتې راغلی او ناممکنه ده. دا چې په یو نامه او په بل نامه ډلې جوړېږي، په یوازې دې چې دغه ډلې جوړېږي دغه ډلې دې وکولی شي چې مثلا د دولت سره همکاري وکړي تر څو د ایران او ضعیفه هېواد کښې اقتصادي زیرمې هغه دی چالا کېږي، وسلې پکې چور شي، د بې مسؤلیته اشخاصو وسلوالې ډلې بالکل پیاوړي وي او پیاوړي کېږي. هغوی خپل واک اوس نه خوشې کوي، هر یو مافیایي کړی، هر یو زورواکې تقریبا په میلیونو میلیونو ډالر د وسلو د مهماتو مرمیو او ټانکونو نه په لاس راوړي دي او دولتي شتمنۍ ټولې تېر شوي دي. دلته نه د سولې او روغې جوړې پروګرام عملي کېږي، ځکه هغوی ته ویره موجوده ده. هغوی نه غواړي دغه جګړه د دغه مافیایي ډالو دغه زورواکانو له خوا پیل شوې ده او تر شا یې د حمایت کوونکي هېوادونه موجود. نو راځئ د زړه له کومې خدای ته او قرآن و رسول ته وفادار شي، د دغه زورواکو ډلانو واکمنو شخصیتونو او د نورو دپاره داسې یوه سزا جزا معلومه کړي په دولت کښې چې موږ وکولی شو د دغه پوځ په واسطه وي پیاوړی پوځ ولرو، او موږ وکولی شو چې دغه ډول خلکو ته موږ بهرنیانو ته جواب ورکړو داخلیانو ته.
بله السلام علیکم، زه عطاالله صدام د زابل ویله او تاسې ته دا پیغام پرېږدمه. زما د افغانستان د چارواکو څخه دا هیله ده چې نور دوی د پاکستان د چارواکو په درواغجنو وعدو باندې نه تېر وځي او نور د دوی دا درواغجنې وعدې شا ته وغورځوي. دوی که چېرې سوله راولي په افغانستان کښې دوی دې مهرباني وکړي، د افغان طالبانو سره دوی مخامخ خبرې وکړي. مهرباني. وسلام په احترام.
پیغام یې دغه دی چې دغه د افغانستان د سولې علمي شورا جوړه شوې ده، دا کوم نتیجه نه ورکوي. تاسې حکومت د طالبانو سره دغه ښایست کړي ملګري ملتونه وکړي چې د افغانستان پوهانو روښانفکرانو علماو ته وخت ورکوي چې په دغه روغه جوړه کړي یو برخه واخلي. دغه دې پیغام دی. وسلام.
سلام علیکم، زما نوم ګلرحمان دی، د وردګو د ولایت اوسېدونکی یم. زه د ایران څخه خبرې کوم او زما د ښاغلي محمد اشرف غنی ولسمشر نه او ښاغلي حکمتیار صاحب نه او ښاغلي ډاکتر صاحب عبدالله نه او د طالبانو د مشرانو نه او د ټولو دولتي چارواکو نه، هر څوک چې زما غیار وي باید نور موږ سولحه راویلو په افغانستان کښې او جنګ ته خاتمه ورکړو. ومن الله توفیق.
محترم دوست، لکه چې تاسو هم ویل، سوله د افغانستان یو اساسي اړتیا ده او خلک نور له جګړو ستړي سوي دي. خو بلور افغان حکومت وایي چې دوی هم په پرله پسې ډول د سولې راوستلو لپاره له هیڅ لارې خپلې هڅې نه سپموي. که تاسو د ازادي راډیو خبرونې تعقیب کړي وي، تقریبا هر ورځ د سولې خبرو په اړه بیلابیل راپورونه، مرکې او تحلیلونه لرو، البته د بیلابیل اړخونو سره خبرې پکې سوي دي. که هم تاسو به په راپورونو کې اوریدلي وي چې د افغانستان د سولې خبرو په اړه د حکومت وروستۍ هڅې د وسلوالو طالبانو لخوا رد سوې او هغوی خپل شرطونه یو ځل بیا مطرح کړي دي. خو تېر ورځ د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ویلي چې په دې وروستیو کې د ملا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ د طالبانو ځینو قومندانانو د افغانستان له حکومت سره په پټه خبرې کړي دي. د بیلګې په ډول به په ولسي جرګې کې د کندهار د خلکو د استازي محمد نعیم لالی حمیدزی څرګندونې درواورم چې له ازادي راډیو سره یې کړي دي.
هغه څوک چې د سولې د پروسې سره یو ځای کېږي، په هغه کې ذاکر ملا قیوم نوم هم پکې یادېږي، ځینې نور مشران به هم راځي. خبرې د حکومت سره هم روانې کړي دي، خصوصي خبرې هم د قومي مشرانو یا د سیاستونو سره په روانې دي. د طالبانو ډېره غټه بشرتابه به د طالبانو د صفو سره ووځي. هغه ډله به پاتې شي چې یا ایرانیان یې د خپل ګټو دپاره دلته جنګوي، یا پاکستانیان جنگی، یا په دغه اخر کې چې روسان هم ورسره پکې یادېدل.
په ولسي جرګې کې د کندهار د خلکو استازي محمد نعیم لالی حمیدزی و. دوستانو، د خوشبینی داسې مهال څرګندېږي چې افغان حکومت هم ویلي چې د بیلابیلو لارو د مختلفو وسلوالو ډلو سره د سولې مذاکرات وستوي مخته وړي. د ولسمشر مرستیال ویند واخان مینپال د ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې دغه پالیسي خبرې به مثبته نتیجه ورکړي.
د افغانستان حکومت همدا اوس پر ډیرو چینلونو باندې د سولې مذاکرات روان کړي. په دې هیله باندې شي وکولای سو یو دایمي سولې ته د یو پروسې له لارې ورسیږو. ولی تر اوسه پورې دا نه سو چې وتولای شي له چا سره په کومو ډلو سره په مذاکراتو کې، ولی پر مختلفو چینلونو باندې د سولې مذاکرات مخته وړو.
د ولسمشر مرستیال ویند د واخان مینپال وو. نو دوستانو، په افغانستان کې د تلپاتې سولې په هیله ورځو نور اوریدونکو ته هم چې پر مختلفو ستونزو را سره ژغېدلې دي او موږ ته په پیغام سپتون کې دستګاه کې خپل پیغامونه، شکایتونه، وړاندیزونه ثبت کړي دي، په ګټه به یې واورو.
بله، السلام علیکم. زه نعمت الله هلمند ولایت تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما پیغام دا دی چې د غرسی جمهور صاحب سره اجرایه رئیس سره دا غوښتنه زما ده چې دغه کوم رسنۍ وویل چې دغه افغانان چې د ایران په زندانو کې ناستې دي، اعدام حکومونه یې ورکړي دي، اعدامونه باندې راوتلي دي، چې دا افغانان تبادله باندې را اړي، آیا اوس دوی دغه دپاره یو آمادګي نیولې که نه دی نیولې؟ که نه دی نیولې، خو دا هم د حل لاره غواړي. خو دلته د افغانانو تر شا واړه واړه بچي پاتې دي، دوی هلته زندانو کې په کلونه کلونه شپې تېرې کړي دي، او د دغه دپاره د یو حل لاره باید دوی ورته پیدا کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه به ولار اینو ولایت څخه تاسو سره په تاسو مخه تماس یم. ما سلام نه راځه دې راځه ټول پر کوم کا ورېدون کا تور شي دي. از ما ته غام دې موږ ورې جنور صاحب اشرف غنی صاحب ته ور شي. سو وندا ته په دا باندې بندیان په اړه د ایران څخه معلومات ترلاسه کی، او دای دې په ایران څخه معلومات ترلاسه کی چې افغاني بندیان ما کمې ولې نه کیږي، او یا ولې په څنګه نه اسې پر نه اسې یو کال باندې څوک نه چې اوردی ما کمې نه کیږي. زما خواهش هلا ورزو ته عمر درې جنور صاحب څخه دا ده چې د افغاني بندیانو په اړه د ایران څخه معلومات ترلاسه کړي، چې د دې محکمې ریجر ترجره وشي. وسلام.
سلامونه وړاندې کوم. عبدالباری جانی هم د ایران مې تماس نیولی دی. آیا زما دا غوښتنه د افغانستان د ټولو لوړپوړو چارواکو ته، آیا د افغانیان پر مرګ باندې راوستل د ایران پولیسانو د داعش په تور ګرد وویشتل، آیا د دې غوښتنه نه شي کولی د افغانستان دولت د ایران څخه؟ د ایران یو نفر مړ دی چې تاسو پوښتنه کوي چې نه کوي، په دا یو نفر باندې ټول افغانستان ولا شي اشغال نه کوي، او دلته چې هم راشي مای په خدای سره قسم کده و چر ګرځي شو کوي، او نن هم دې په نامه نه ورته وایي افغاني اس. نو ګرد بلبخ کاریګر خلک ودا ماشام دان نه لګي پاسپورت پیسې خو موږ نه لږ پاسپورت راځي 2 میلیونه کوڅه خبري راځي، نو دا غلا پاسپورتونه خو د افغانستان دولت په 2 میلیونه تو مانه چې موږ کوڅه خبري ورنه کوو 2 میلیونه پاسپورت وکړو،
نو خدای دې چې ما پیغام نشي چې ما خو دې زړه درکړي پر دې باندې چې افغانان پر مرزو باندې وځي وځي تر دې لا سمي یاد په ایران پولیسان وځي یاد دایښ په تور وځي په خاص افغانان ویني په ایران چې چې ما دې په خدای سره کوي په غټ کې د افغانان دی ویني نو ما پیغام به خامخا راته نشر کوي د خدای په امان دی.
بله السلام علیکم. زه نور احمد قربانی هم د هلمند ولایت مرکز مشرګان سره ساتیان سره راځو دغه ته چې زه منکشه مینونه مې راکړي چې زه سو یو لستنی او دروځي شتنیم پټاو کړی دی خو بل اخر درې مینونه پیاده را باندې پټاو شوی چې کوم مشکل نه درته جوړ کړي او څلرم دا نه بل اخر چې ماستر جل د لاس ورته او پښې مې د لاس ورکه خوش نن در زخمو چرکونه بویږي خو د دولت نه پاملرنه درته چې پاملرنه نه درته کړي نو موږ دغه غوښتنه د ازادي راډیو ته چې دغه نور پیغام در مربوطه څنګه پر ورسي او در مرکز پر د موږ راغ ورسي چې دغه موږ علاج وسې او سلام په احترام او په دې لیک تاسو ته موږ راغ بلد ورسوي.
بلی السلام علیکم. حکمت له نه زبل ولایت تصویر د سوري د مرزو د کلی سره سره فاډی کیم زلم احترام اشرف خان صاحب څخه دغه هله رم چې کلدار په افغانستان کې باندې کې و سلام احترام.
السلام علیکم. زه رحمت الله رحمت کابل نه ازادي رادیو ته دا پیغام پیلم. بعد السلام الرحمن پیغام عبد الله تاسو صفانی ته وروره سوي ير مې را باندې باندې د افغانستان کې ولی او هغه نه باندې وي کلداري په کابل کې کلداري دی په غزنی کې په کندهار کې په جلال آباد کې دا لوی لوی خارو کې کلداري دی او په کابل کې وطن ته زموږ یار کلداري خو بیا په وطن کې غزنی خو ته دا باندې کوتي موږ کلداري چلی زموږ ته افغانانو د بل تاوان وردي دا وخت کې زه تللی وم پاکستان ته پېښور کې ما ته ویلې دوه سوه روپۍ راکړه ما افغاني ورته را وکېویلې دا خو موږ نه پېژنو دا خو به دي کوم ملک وی دي موږ روپۍ نه پېژني تاسې کوئ نور کوم کمه یا شی کمه یې ډېر اقتصاد هم ځای پکوي دي هر مسلمان ډېره خلکو ځای پکوي چې هغه د کورو خلک دي عوام خلک دي که نور څه نهشي کوی یو سر شي یو سر خو چې جوړ شي بیا خو دې دواړه په یو دي سره کښېني یو لار خو دې تېر جوړه کړي وپلیاس دي خدای شوروي ته ګېز دي وروره جان موږ ګېز شوروي ته ځي د تاریخ پرده هغه نه شي راګرځوی چې موږ باندې برقونه تېرېږي پاکستان ته ځي او نیمو په کور کښې برق نهشته وروره جان د تاجکستان نه یا خپل افغانستان بندونه جوړ شي څومره برقونه به چې په ولایت کښې د بندو ډېرې اوبه دي ډېر ځایونه دي مځکې به هم خړوبه شي وسلام خدای په امان.
السلام علیکم. قدرت الله استاد یا خاري څه خبره کوم ما دا پیغام دی د کندهار ولایت د کاروالو د والي صاحب څخه چې دغه د میر بازار سړک د خلص پاملرنه وکړي بېخي دا چې خراب شوی دي ته چې به په کولنج غار کړی دي ډبې ډبې دي یو دوه مکره قدر ډمبر غواړي یا درې مکره ډمبر غواړي ګرد سړک د پینې په کمېږي نه مریضان پر کلای شي نه دغه پر سپینزرې پر کلای شي هر سړی چې پر روان وي خرابې کوي دغه کوي هېڅ دغه نه کوي دغه ته یو پاملرنه وي چې دغه د زاړه ښار د بازار سړک کښې بلکل ضروري وي چې را جوړ کړي. وسلام.
السلام علیکم. د کندهار د پنځوی د ولسوالۍ زه عبدالعلیم خبرې کوم. ما د اشرف غني څخه دا خواهم چې زموږ په پنځوی ولسوالۍ کښې کاروبارونه نهشته خواري په ټپه درېدلي دي نو موږ غواړو چې یو کاروبار شوی کې نو خلک ګرده نشې د مخه کړي دي نو کاروبار نهشته نو دغه موږ پیغام و. سلام علیکم.
السلام علیکم. اسدالله احمد جلال آباد نه من په ننګرهار کې ډېری ځوانان د بېکارۍ د سره مخامخ دي او کار نه لري کسب نه لري د افغان دولت نه مخواهش دا ده چې دغه ځوانانو ته د کار بوختیاوې برابرې کړي تر څو وشي کولی خپل هېواد او خلکو ته د خدمت مصدر وګرځي. وسلام.
وعلیکم السلام. وروره په دې هیله چې په افغانستان کې د بیکاری او نورو ټولو برخو ستونزې هوارې سي او مسؤلینو ستاسو ژغونه هم اورېدلی وي. د دې خپرونې وخت نور پای ته ورسېدی. یوه یادونه کوم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړېږي. نو بیا هم ستاسو نورو ټلیفوني تماسونو ته په تمه یو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0223 او یو نړیوال شمیره 00420221145.
پاتیا کزار شکنا آئے زبط پاتیا.